ای رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته حق اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رايو د باطلولو پر فیصله د بیا غور لپاره ضروری ګڼل دي. نن شنبه ده د لندیا قوس 18 د دسمبر میاشتې اتمه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پنځمې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیز کتلو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک نه پاک رای سره جدا کړو او حق حقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به ان شاء الله دوام ومومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري یا غیر ټاکلو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي ک د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد اجر وسپاري. دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاس ته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي. غواړو چې دغه زموږ مورال د دې پیل څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګ.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکی پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکی ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه ترورستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس شوې دي. د ترکیه دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپل همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کوردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیه سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بشور او تمبل شخص وباله. ولسمشر ترامپ ورسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ترامپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ترامپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بشور وو او ما نسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ترامپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زه ورباندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړم ورځ له سی بی ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ترامپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تګ یې نه خوښیږي. د ویلي چې ولسمشر ترامپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور وو ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ترامپ لخوا له کاره لرې کړی سو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسی جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپل خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې زموږ د اسرایلي او امریکایي همکارانو په وینا د چک استخبارات په اروپا کې تر ټولو اغیزناکه او فعاله استخباراتي اداره ده. د چک ولسمشر خپل استخبارات تورن کړي چې د هغه په خبره په چک کې هغه اسلامي ترهګر پیدا نه کړل چې د قانون نافذونکو ادارو یې د موجودیت په اړه شواهد هم وړاندې کړي دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان د روسیې او چین پلوی ګڼل کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتو شکایتونه کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکار تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق احساسو وکړو.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتخابونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی.
قسمت ایکی چرا شایسته هستم یا نیستم این بس زیادتر بس مدیریتی است تا بس جنگی تا بس نظامی.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغانیو پر ځای په پاکستانی کلدارو مالی معاملې خلاف عمل بولي.
د افغانانو هغه بنیادی هغه سخسره دښمن پاکستان ده. نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي یاغیانو حکومت د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دي. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل خوې څوکي
او کې ګل چې ښه غږ لري نو چیرته دې د نتاقۍ پسې وګرځي؟ په نتاقۍ کې به قرار قرار باسواده هم شي او مشهور هم شي.
د اوکې ګل پر کیسه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام کې خبریږي چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې خبریږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځایه وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه یې له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وایان زبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنیز کسونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. له هغه اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اورېدنې کمیسیون دې دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنیز کسونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم او بولي موږ دوی سره همکار وي تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یو ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
موږ نگران ازي هستیم چې نمی با شماري موجود کې فعلا نصب بدون از ناظرین او بدون اسناد او مدارک او لوایح او طرزالعمل های پروسه در کابل جریان داره ممکنه کې منجر شوه در حقیقت به ای کې رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شود.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نکړي.
تاسو ازادي رادیو ته واژه سپمن سن کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. له دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر اشرف غني چې ځوانانو او په تېره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. خو حسنا جلیل څه وایي؟ احمد تکل براته وایي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډېره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپو عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده. خو د کورنیو چارو وزارت د موینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقال شون به ای است که اصل خورده و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمر يم او بل استون زیداده چې وای ولی د پوسټ ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېر صحیح ملکی دي. خو دا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډیره پوځي او جنگی نه بلکه د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپل ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړی وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی. خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا دروند او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډیره لرې کړو. ولسمشر اشرف غنی لخپلې دیش منې سره سم چې ویلې وو خځو او ځوانانو ته به په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي. درې میرمنې د وزیرانو، یولس د موینانو او پنځه ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوه سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ وه چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ځینې دینی عالمان د افغاني پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل بولي. تفصیل د حبیب رحمان تصویر پر راپور کې.
دا هغه غږ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمل غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چیرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسې دلته استعمالوي، لیغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانی روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسردنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون د سید لاسره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړي دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته وویل ملا امامانو ته سپارښتنه کړې ده چې په جماعتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلداري له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبه ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا د خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلوي، ځکه چې د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی او تعالی په خپل پیسو پیدا کیږي، تر څو سي خپل پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي. افغانستان ترقی او تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپل خطبه او هدایت ورکړو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداري چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول اړین ګڼي، خو دینی عالم عبدالباري حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته پڅه امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پجای کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغې خبرې چې هغه په قرآن او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده. نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ ترڅنګ د کلدارو چلول او د سراپانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
حبیب الرحمن تاثیر راپور راکا و تاثیر آزادی راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د سهار اته بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. سیف الله ستانک ځای به راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په هرات ولایت کې د 400 افغان پوځیانو په وژل کېدو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدارا سلیروشت نور سرتیری يرغمل هم نیولې دي. طالبانو د دغه برید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسي دي یا پرې نفوذ لري. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د دغه هیواد نا جرګې ته ویلي وو چې که د افغان پوځ د روزنې او استخدام ستونزه ژر هواره نشي ښایي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناټو هم په افغانستان کې له مرګ ژوبلو اندېښنه ښودلې خو ویلي دي چې د افغان پوځیانو روزنې مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د څه باندې 1 میلیون رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر یې کړي افغانستان یو بل کړکیچ ته ټېل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څو غړیو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول په خپل پریکړې بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای خی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک شوی رای او د انتخاباتو د شفافیت تضمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د یمن حوثی یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت د هودایده مهم بندر د سپارلو مسله رد کړې ده. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د لویدیځو آژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مرار ناوري.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هودایده بندر سپارل رد کړې دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هودایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هودایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له حکومت څخه ملاتړ کوي له 1300 میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هودایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هودایده جګړې د دې بندري ښار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هودایده بندر للارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثی یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
یوه کمپنی داسې یوه وسیله جوړوي چې په هوا کېږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان او نور معلومات.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هیلیکوپټر، هوایي بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایي وسیله اختراع کړه چې د هوایي بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هیلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به 4 میلیارد ډالر ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هیلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلم سرعت په یو ساعت کې دریش پیته مایل لري او یو زرو دریسه و مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ یو سلو دو پنځوس متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکه پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هیلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لویې وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پنځلس کلنه ریسپیکټ رویمبو توپوځي چې د زیمبابوې ده یوه ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره وه چې یو دوهویشت کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅښي. توپوځي ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی و او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوځي پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوځي له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګېډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوځي خپل مېړه وهله ټکوله او آخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوځي هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوځي په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس اژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګري ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارده ډالر په کم عمرې کې د هغو نجونو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی للا سور کوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمر نجونه پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجونې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځه وړلو په هدف ملي ستراتیژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسان یې بې ځایه کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د معیبینو ریاست چې دی تقریبا 500 معیبین دوی درولي دي. ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات دی، نور ټول کارونه یې خلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي، په دغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کنکسی سا خبر کوم، ماشین مو تلور میاشی تلارم میاشی روان ده دری پراس بیدادی لسم تاریخ ده ایت معلومات چه نستکور با کریادی سنگ وکو مجبوری داقا کزبر اشرف غنی زمجر غوری که نور قط ماموری نوری و سلام داقا جوار سی دیر مشکلات لری خلق وارا.
السلام علیکم، زه د بادغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ جنه جمالدین زوی. موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د خاروغلي به سره پر مخ باندې نه سوي دي. دا هر څه خره شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپنا پوجاسي او بیان خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانومه چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک ډیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک څوک پنځه خیمه ورکی تر سل خیمه وي پنځه بشي کې ورکی نست نه رسېږي نه کېږي دې خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکت ساز په نامه وو ریزولوشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د تور ماجر چې دي زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېری نه دي دې سمه چیز نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زادي رادیو تماشا یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ارزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د دې خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بند کړي او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکی پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لري کړي چې د ترکی ځواکونو او کورد وسلولو ترمنځ د نشوتو د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بی شعور او تنبل شخص وباله. او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلي دي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په هلمند ولایت کې روغتیاي چارواکي وایي چې د لشکرګاه شهر په ځینو سیمو کې د ککړو اوبو نمونې څرګندوي چې د ګوزن یا پولیو وایرس لا هم ژوندی دی او ممکن چې په دې ولایت کې د دې ناروغۍ نورې پیښې هم ثبت شي. د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې وایرس د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
طبعا چې په اوسه کې ویروس موجود وي هغه ګرځي هغه د دغه چټلو وبو څخه موږ د راډیو محلي سره یو ځای دی والد او دلته بولان برج ورته وای دی دوه ولو څخه موږ د وبو د چټلو وبو د تشنابو د بازار د چروي د دی وبو څخه سمپلا خو لابراتوار ته نو هغه کښي چې دلته د ویروس ته لیدل کېږي. نو موږ په نومبر میاشت کې د یو ځای کې په بوس کې د ویروس لیدل شوی دی. نو د دې ویروس تبن چې کیس وی محیط کې د ویروس وی نو موږ پوهیږو چې ویروس تلته ګرځي او ویروس په گردش کې دی. د ویروس گردش درېدلې نه دی سټاپ نه دی محیط کې.
ډاکټر صاحب تقریبا نه میاشتې اته میاشتې کېږي چې دا واکسین د پولیو په یو ډول په بعضې سیمو کې نه کېږي د ځینو مشکلاتو له امله. عمل شکرګاه کې خو دا ټول دورې تی سوي دي. ولې بیا هم په لشکرګاه کې د دې ویروس سمپل موجود دی؟
طبعا چې شاوخوا ټوله ویروس د ټولو ولسوالیو خلک راځي او هغه په ویروس سره انتقالوي او دا ویروس ساري دی. د باد د اوبو پاره ذریعه باندې کېدلی شي د مسافرو د خلکو د تګ راتګ په ذریعه باندې. نو طبعا یوازې د شرګا بیا نس کېدلی چې مقاومت وکړي د ویروس مقابل کې. نو شاوخوا صحیح کې واکسین نه دی تطبیق شوی ویلات هم دادی. نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله په محیط کې او په ساحو کې واکسین صحیح تطبیق او ټول ساحو ته ورسوو. د هلمند یو ماشوم به واکسین پات نس نو بیا هغه وخت موږ کولای شو د محیط څخه دا ویروس ودرو او سټاپ کو او محو کو.
دا ډیر خطرناک تمام امیر کچوم دی لشکرګا په شمول په څلورو ولسوالیو کې واکسین کیږي اما په یو شمیر کې نه کیږي. مګر بیا هم ګټه نه کوي ځکه د ولسوالیو خلک زیور دي میمنوازي دي یو د بل سره روابط قربت دي. یعنی په دغه سیمه کې چې واکسین کیږي د دې سیمه د واکسین سیمه ماشومان هم محفوظ نه دي ځکه د په دې خلاص نه چې د نورو ولسوالیو ماشومان دلته وایروس راوړي. دغه څه
زبې لیر ولارسم یو مثال به درکمه. هلمند خو ولایت او دا نږدې تاګ را تک سره لري، یعنی سعودي چې زموږ څخه ډیر لري دی څو ملک په فیصله سره لرو، هلته لا موږ نه پرېږدي سوچ د واکسین څکه کوم نه اخیسته، ځکه هغه هلته دا ویروس محو کړی دی، سټاپ کړی دی، وای دا افغانستان خلک چې راځي دا په ویروس ککړ دی، نو دا چې واکسین ونه کړي واکسین کارتونه لري د عمرې حج دپاره اجازه نه ورکوي، نو اچ هلته نه ورکوي، هلته د دې ویروس انتقال شونی دی، او دا دنیاوالو دنیا اسلامي ملکونو کوپري ملکونو دا ټول چې موږ سره کومک یې په دې خاطر کې چې مثلا ویروس دلته سټاپ نسی په افغانستان کې پاکستان کې ټول نړۍ کې ګواکې نه دي سټاپ، نو دا خو موږ پوهیږو چې دا ساري دی وړونکي دی، نو هلمند لشکرګاه او یا مثلا د څلور ولسوالۍ که په نورو کې دا واکسین تطبیق نسی، حتی که په کلي کې یو کور پاته کیږي دا معنی چې هغه کلی واکسین نه دی، هغه معاف نه دی، ځکه هغه ویروس په هغه ځای په ځای کې ځان پټوي، په هغه کور کې شاید دی پرسه چلته واکسین تطبیق نه تطبیقیږي.
د هلمند کتلوی مافیات مسول ډاکټر عصمت الله همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه پر زیاتو داخلي بي ځای سويو خوراکي مواد د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې. په وروستیو کې ګڼې کورنۍ د جګړو له کبله له ځینو ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډه سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 21 کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره 4 بوجۍ وړو، 3 بوشکې غوړي، 2 منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بيځای شوی ماجرینو لکه د پیرکوتی، ګومال یا نچکم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 پامینون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معادل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او بې بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې کومک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
دا ولسمشر دویم مرستیال وی افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ولري. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلیدو په اړه حالې ځلې تیزې شوې دي. د افغان حکومت تر څنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکي هیواد په توګه هڅې تیزې کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1415 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو له لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی وویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
د ښاغلي ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د غونډې په برخه کې د شویو ژمنو په اړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تېره بیا د ښځو غونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت دا هم ویل تر دې دمه د دوی لوري جوړی شوی طرح او وړاندیزونه د افغانستان یو شمېر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوی دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
د خوست قومي مشرانو او روڼ اندو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ملي او تاریخي شخصیتونو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمېر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو په شان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د نوموړي غازي د ملي او ټولنیز شخصیت یادونی او درانوی په مخه جوړه شوی ولسی ناسته کې وکړي. د خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حق چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت وو چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته خپلو خلکو ته یتیمو ماشومانو ته بېکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای د پوزی ورته اوارولو لاسو ته به خپله اوبه ورته اچولې تر څو به چې میلمانه ماړه نه کړل تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله. شومان یتیمان به راوستل په خپلو زامنو سره به څنګ ته وسول د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزه ورزه ترڅنګ په ټولنی ژوند کې هم درونز رسوان او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمن مشر وو. د غازی ببرک خان مسیح قاضی احمد ببرکزی په خپل خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازی د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خبرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونو ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازی ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیله مند یم چې دغه کتاب ته لا پراختیا ورکړي.
د یادې غونډې یو بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل وو د پکتیا غیور قومونه او ولسونه شاته ولاړو د دې هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړي.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی. بنر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویر خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي. که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
دا ګوډي اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. چارواکي وایي د پوځي عملیاتو د پڅوالي یو علاده دی چې دوی هڅه کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. الیاس دی د پوځي عملیاتو یوې ساحې ته ورغلی.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر لپسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړۍ کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګټیکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پله کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه یې سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر یې نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلي د کوفکي او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه اوزه او نادلي د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوش تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته د روان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل شوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه یې راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نشو کولی چې ګرڅې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تشو، هغه هم ځینې وکړې. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړوي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاتیر روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روتهرامت کوو. موږ هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښه وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د 4 میاوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خلق وای چې دا دومره وخت حکومت قصیدی په خولې تر څو خپل سیاسي عارفان پرمات او عاجز کړي خو سیاسي عارفان هم خوش نه ونست د خپل زړو پیرانو لنظر لاندې اغوی هم په قصیدو په خول اخته وو خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پری زور شوي او لکه چې د حکومت پیر ډیر سینده وو د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي
پروفیسور صاحب مجلسی لیکونه برا واخلم
را واخله
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو لکلی څخه را لیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته ډیر ډیر سلامونه ویلی دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډیر ښکلی غږ لرم سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې خو بې سواده او بېکاره یم ما ویل که کومه لاره را وښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله خدای دې نور همت هم در کړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي نه لکه د دا ځینو مفتخورو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کوټې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي سر په مخ وګوه بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو محسس به هم یادیږي ها؟
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ تخنیکار ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني را لیږلی او له ګډې ګډې سلامونو وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته د مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي او که چیرې یې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لیږلی دی.
پرېږده یې اوس یو سیله نشته.
ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دي ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو گاردیم او اشپزی می نده کری.
شروع پا خواله سی؟
او صاحب شروع ده کچالو قرمه اگی او دم پخت وریجی هم پا خواله شم.
خستم ده انترکانتیننتال اشپزی نو دلتا پراتا لدگا شایانو نور چه پخیگیم نه دل هر تنو کار ده پایل که.
خصیب خو کنن دیگ دیر خنو چه خفا نشی.
دا چوک نخفا گیگی کار ده کوا. بادامه؟
صاحب
تلار صاحب لگ مساله جوڑه که چه اغا ده تشنات دیوال جوڑ کی.
صاحب گلکاری می کلا نده کری او گلماله و نور شانم نلارم.
تا وار شال تا طول سامان پروت ده گلولی بم در سره کومک سی گوره چه پام دیوی دیوال کوک نکی.
نو صاحب چه گلکار نیم دیوال بچنگ نکه گیگی.
پا امر تا کوا گلکاری خود سه جادوگری نده داشپازی دیم ویل چه نیسم کولای. اوس آغا دا خل لکس آشپازی دا برق دیم ویل چه نمیدست دا اوس آغا خل لایق برقی هم در پسی نسی رسی دای.
خصیب چه تو وای جور بای کم خو زوایم که را چه خراب نشی بیا با طول خلق را پوری خاندی.
زن نخرابی گی
صاحب څه دی ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوی خرابه ده. تو ګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب نلدواني مې نه ده زده لیدلې مې هم نه ده
ګلکاري دې هم نه وزده هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شې ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب صاحب د تشناب د شوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین ما درته ونه ویل چې کولای شي بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب انده ده صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب $15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې $15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه $50 میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده. نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
وو $3 لک مارک دی مارک. په $3 لک ډالرو دا ټول غرونه درته نړولای شم. چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم ونخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېرسم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.